کې راغلی چې د جدید میاشتې په 15مه نیټه پولیسو په ګرباس ولسوالۍ کې 40 کیلوګرام چارساغه مهال ونیول چې په یو موټر کې پټ کړای شوی او په پام کې وچی له یو گاونډي ولایت څخه خوستا قاچاق کړی. لنیول شوی موټر چلوونکي سره 13000 پاکستانی کلداري او 9000 افغاني هم نیول شوی دي. په نیمروز ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرام نشه مواد ونیول شول. د نیمروز ولایت امنیه قمندان علادات فدایی ازادۍ رریتو ویل د جدید میاشتې په 14مه نیټه له نشه مواد سره د مبارزې پولیسو په کنګ ولسوالۍ کې 2 کیلوګرامه تریاک او 40 کیلوګرامه ښیښه ونیوه. د دې موادو د قاچاقو په تور یو تن هم نیول شوی چې غوښتلې دا مواد په یو موټر کې د افغانستان سرحدي سیمې ته انتقال کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار ولایت پولیسو څه د پاسه 200 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو د جلال آباد ښار په 1 ناحیه کې 200 کیلوګرامه چارج او 15 لیټره کیمیاوي مواد ونیول شي په یو موټر کې پټ کړای شوی ول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د غنیخیلو ولسوالۍ پر لاره په یو موټر کې 40 کیلوګرامه چارس، 3 کیلوګرامه تریاک او 80 ګرامه د نشې ګولې ونیولې. د دې موادو د قاچاقو په تور 15 کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د سیګار اداره وایي چې د نشه یي موادو قاچاقونکي تر طالبانو غښتلي دي.
نړۍ په کې اسکیل ده د افغانستان دولت هم داسې ډېر متحد نه دی په دې ساحه کې صحیح مبارزه وکړي.
په یو بل راپور کې بدا هم واورو چې د حواله سړېدلو سره په کابل ښار کې د معتادینو راټولولو کمپاین ګړندی شوی دی.
هوا سړه ده، د اوسېدو ځای نه لرو.
دا چې د خیرخانې 50 بسترېز روغتون معتادینو ته څه ډول سهولتونه لري په دې اړه له ډاکټر بریال احمد فضلي سره مرکه لرو.
منګه دوه قسمه تداوی لرو، یو تداوی په داخل د شپخانې کې لرو، یو تداوی بیرون د شپخانې څخه لرو.
یو معتاد وایي چې د پولیسو په پوسټه کې په نشو اخته شوم.
مسلمان جنو وسط کچ شده کده غج رویم دیده دواره و نده.
او ده پروگرام پا پاکی دراما هم لرو.
وی خدای اکمول می خراب شو ما خود اگه یوزوی دلو چه اصلا دشمنی درستم زماسوی چه امن
کهی. اوس خپرونه ده افغانستان ده بیارغوانی ده سار امریکایی بنسرت یاسیگار اداری پسرگنده و نو پیلوو. د سیګار ادارې مشر جان سوب کول نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت او امریکا پر ستراتیژي او ګډو پروګرامونو نیوکه کوي. دی وایي چې د کوکنارو کښت او د نشه یي موادو د تولید دوام د نشه یي موادو قاچاقونکي تر طالبانو پیاوړي کړي دي. د نشه یي موادو کارپوهان بیا وایي چې د افغان دولت او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالي له نشه یي موادو سره مبارزه ناکامه کړې او مافیایي ډلې یې غښتلې کړي دي. په دې اړه نور تفصیل به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار موندنې ښیي چې د افغان دولت او امریکا متحده ایالاتو هیڅ یو پروګرام هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تولید په برخو کې ګټور نه دي. د سیګار ادارې مشر جان سوب کو چې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبرې کولې وویل د نشه یي موادو قاچاقونکو ډېرې پیسې ترلاسه کړي. دوی د افغان دولت ځینې ادارې او کارکونکي په فساد کې ښکیل کړي او دا ډلې د افغانستان په نامن کولو سره تر طالبانو پیاوړې دي.
کله چې موږ په افغانستان کې د تلپاتې سولې په اړه خبرې کوو نو له طالبانو سره به سوله وکړو، خو د نشه یي موادو له قاچاقونکو سره به څه کوو؟ ځکه چې دوی تر طالبانو هم پیاوړي دي. د نشه یي موادو مافیایي ډلو د افغان دولت ادارې فاصلې کړې او تر ټولو خواشینونکې دا چې په تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې د معتادینو شمیر خورا ډیر سوی دی. د ملګرو ملتونو د څیړنو پر اساس افغانستان په مخ پر ودې هیوادونو کې د نشه یي موادو تر ټولو ډیر معتادین لري.
په افغانستان کې د امریکا د 13 کلونو انکشافي فعالیتونو په اړه د سیګار موندنې ښیي چې په افغانستان کې له تلپاتې سولې پرته د کوکنارو د کښت او تولید ختمول امکان نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو له 2002 کال څخه نیولې بیا تر 2019 میلادي کال پورې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې څه باندې 8 میلیارد امریکایي ډالر لګولې دي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ په خوانی موین ډاکټر ظفر وای، په تیرو 13 کلونو کې افغان دولت او نړیوالې ټولنې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې همغږي او ګډ پروګرامونه نه درلودل.
د افغانستان دولت هم پخوانی نیولې تر اوسه پورې داسې ډېر متحد نه دی په دې ساحه کې چې صحیح مبارزه وکړي. که صحیح مبارزه یې کړې وي تر اوسه پورې به دا ټول شان خلاص وو. خارجیان هم نه غواړي چې دا ورک شي. داخلیان خو پرېږدي، داخلیان خو لیا وس کې نشته، یا یو تعداد مافیا ده چې هلته د دې نه ډېره ګټه اخلي، یا طالبان دي، یا نوره مسله ده. خو هېڅوک دلچسپي نه لري په دې کې. د بدنامۍ او د خرابۍ سبب شوی هم په داخل کې ډېر خلک یې خراب کړي دي او هم په خارج کې.
د سیګار د موندنو پر اساس په افغانستان کې 15000 کسان په دایمي او موقتی ډول د نشئی موادو په کاروبار کې ښکیل دي. د سیګار ادارې مشر وړاندیز کوي چې د نشئی موادو کاروباریانو ته کاري فرصتونه برابرول او د سولې تر تړون وروسته له مافیایي ډلو سره د طالب جنگیالیو د یوځای کېدو د مخنیوي لپاره دي جامع پروګرامونه جوړ شي.
مرسلین ارسلاو چې د سیګار ادارې د سرګندونو په اړه راپور راوړاوه.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟ تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په کابل ښار کې د معتادینو راټولولو د کمپاین په اړه معلومات ترکو. لسړی هوا څخه د بی سرپناه معتادینو د ژغورنې په هدف په کابل ښار کې د معتادینو راټولولو کمپاین ګړندی سوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي په دې پروګرام کې به هغه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال شي چې بی سرپناه دي او سړې هوا یې ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. په ورته وخت کې ځینې بی سرپناه معتادین بیا وایي چې دا څوم ځل دی چې درملنه یې کېږي، خو د بیکاري، نشئی موادو ته اسانه لاسرسي او سرپناه د نشتوالي له امله بیرته په نشو اخته کېږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه همایون هیواد وړاندې کوي.
دا حق معتادین دي چې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقالیږي. په دوی کې ډیری کورونه نه لري او په سړې هوا کې ژوند له ګواښ سره مخ دی. دا کابل ښار پولیسو خطه سیمه لا هم د معتادینو د راټولېدو ځای دی. د عامې روغتیا وزارت کارکوونکي هڅه کوي چې د کابل د امنیه قمندانې په مرسته له همدې ځایه لسګونه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال کړي. محمد او حسن دوه معتادین دي چې نن به له همدې ځای څخه د درملنې یو مرکز ته انتقال شي. دوی وایي دا څویم ځل دی چې تداوي کېږي، خو نشئی موادو ته اسانه لاسرسی بیرته په نشو اخته کوي.
هوا سړه ده، د اوسېدو ځای نه لرو، کاروبار نشته. د ورځې په کوټې سنګي کې ښاري موټر ته د سواریانو پیدا کولو لپاره غبونه کوو او خپل لګښت له همدې لارې ترلاسه کوو. د شپې له مخې پلو سوخته ته ځو، هلته هوا ډېره سړه ده.
دوه درې ځله نور هم په روغتون کې بسترې سوی یم، نشه مې خوسې کړې. خو دا چې د اوسېدلو ځای نه لرم او نه هم د موټر کرایه لرم چې ځان ورباندې خپل کور ته ورسوم، ځکه نو بیرته پولیسو خطه ته ولاړم. هلته هوا ډېره سړه ده، که نشه ونه کړو له یخنۍ څخه مړه
کېږو.
دا د کمپاین په نتیجه کې د کابل ښار له مختلفو سیمو څخه 300 معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال شول چې هدف یې له سړې هوا څخه د بې سرپناه معتادینو ژغورل دي. د ابن سینا ضربسترز روغتون مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي په سړه هوا کې د نشئی توکو استعمال ډیریږي، ځکه نو ډیری معتادین د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي.
دوی دومره احساس نه کوي په یخنی، اما تهدید شته. د همدې لپاره زیات په منفي درجو کې دوی مري، وینه منجمدیږي لکه موږ ورته تاسو غوندې. دوی په یخنی کې د دوی سطحه د سکولو هغه دوس د سکولو هم دوی زیاتوي، د دې لپاره یو مفکوره ورسره ده ګرم پاتې شي.
د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر ارشاد نوري وایي د نشه یي موادو پرچون خرڅونکي معتادینو ته نشه یي مواد رسوي. دوی خپل هم معتادین دي چې د قانون له مخې په نیولو کې له جدي ستونزو سره مخ یو.
اکثریت توضیحات کې صورت میگیره توسط معتادین صورت میگیره.
ډیری نشه یي مواد خپل معتادین خرڅوي. له بده مرغه چې داسې یو مجهز روغتون نشته چې موږ هلته معتادین انتقال او درملنه وکړو. دغه ډول مو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارکوونکي هم لک دي، په داسې حال کې چې د نشه یي موادو استعمال ورځ تر بلې ډیریږي.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې څو ځله د بې سرپنا معتادینو درملنه کیږي، خو نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی، د سرپنا نشتوالی او له درملنې وروسته د کورنیو بېغوري د دې لامل شوی چې معتادین بیرته نشو ته مخه کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس د خیرخانی 50 بستریز روختون ته سرور ښکار کوو. د معتادینو د درملنې 50 بستریز روختون یو له هغو مرکزونو څخه دی چې لسګونه معتادین ورکی بستری دي. د دې مرکز چارواکي وایي د معتادینو ډیروالي ته په پام سره دا 50 بستره کفایت نه کوي. دا چې د درملنې په برخه کې د روختون امکانات څه دي او د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی ته د روغتون له یو مسؤل ډاکټر بریال احمد فضلی سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې دا مرکز معتادینو ته څه ډول روغتیایي خدمات وړاندې کوي.
دا 50 بستری شبخانه ده د پاره د معتادینو چې د ریاست کایش تقاضای ملي مواد مخدرو په حیاتي باندې کار کوي یا دغه د چتر لاندې کار کوي. دغه شبخانه مخکې مربوط دی انجو اوس مربوط دی وزارت صحت یامې سوی. دوه کال کې چې دغه شبخانه دلته د معتادینو د پاره خپل خدمات وړاندې کوي.
تاسو دلته چې معتادین ته لوي کوي د کوم میتود او شیوانه تاسو کار اخلي؟
منګه غزل ته سو میتودونه لرو. منګه یو د صحی ټیم لرو چې هغه صحی تسي غلطه په مسجدو کې، په مکاتبو کې، پر ورشکا کې، حتی په بازار کې، په غو محلونو کې چې الته معتادین خپل مواد استفاده کوي، هغه محلو ته د منګه کارمندان زی هغه کې خپل تبلیغات کوي، پوهاوی کوي، آگاهی کوي، خلکو ته داوړاندې کوي. د تاثیرات د مواد مخدرو د فامیل باندې، په شخصیت باندې، په اجتماع باندې، په اقتصاد باندې، په دې باندې وړاندې کوي. لغنه ورسره هغه مریضان منګه دلته راځي. منګه هغه خپل ځان سره راجستر کوو. په اول قدم کې کلم چې په اول قدم کې منګه راجستر کوو، منګه وضعیت مریضان ته ګورو چې آیا مریضانو مواد زیات دي، مواد زیات نه دي، آیا په خپل خوخه باندې راغلي دي، څومره تصمیم لري، څومره وسواس لري، څومره خپل زړه نازړه دي، آیا بستر سي یا بستر نه سي. منګه مخکې دغه نه جلسات ورسره نیسو، یو جلسه سو، دوه جلسې سو. هغه مریضان چې په دې دوه جلسو کې دي ته آماده سي چې منګه داخل بستر سي او خپل 15 سلوک راځي دلته تیرې کې. کله چې 15 سلوک راځي د پاره بستر کو، نو موږ په داخل د مرکز کې بیا 29 تداوی لرو. یو تداوی سده ډیجیټاکس لپاره ده، یو ډیهاب لپاره ده. نو کله چې یو مریض راځي په داخل ډیجیټاکس کې تقریبا هدي اقل 12 ورځې موږ سره په ډیټاکس مرحله کې. یو مریض خپل بیا اختیار لري چې د ډیټاکس سره.
ډاکټر صاحب، دغه ډیټاکس مرحله کوم تل واضح کې؟
ډیټاکس هغه مرحله ده چې په دې کې مواد مخدر بیخي تاثیرات او دردونه راځي او ځینې هغه مشکلات په مریض باندې چې د ترک د موادونه په دغه مرحله کې راځي. دلته موږ ډیر فوکس دوا درمانی باندې کوو چې موږ د دوا ورکو. دلته په دې مرحله کې د مریض عموما دردونه را برسېره کیږي، حالت جسمي له خرابېږي، حالت رواني ورته پیدا کیږي. نو موږ په دې مرحله کې په دوا درمانی باندې فوکس ډیر کوو.
او د ریهاب په مرحله کې تاسو
ریهاب کله ډیټاکس نه وته موږ یو مریض بیا ریهاب ته ځي، بیا موږ دوا دوسی هم ورته چوس، یو دوسی ډیټاکس، یو روسیا د دیهابي ریهاب کې موږ پلان تداوی چې کله ورته جوړ کو. په اساس دغه پلان تداوی باندې موږ مریض سره جلسات انفرادي نیسو، جلسات ګروپي نیسو. په زمند دي کې موږ درې ټایم درس لرو د مریضانو لپاره.
نو تاسو په دغه مرحله کې ډېرې ستاسو فوکس د روان درمانی په برخه کې؟
روان درمانی دی، او په دې کې د وظیفه دنیاوی لحاظ دی دی اجتماعی لحاظ دی هغه مشکلات په اجتماع کې ته پیدا سی ول منګه پدی باندې فوکس کو او پدی منګه دومره دوا درمانی باندې نه کو منګه دی فوکس کو پر روان درمانی باندې کو یا په کانسلینګ باندې کو چې په زمند دی کې مشورې ګروپی نیسو ور سره منګه مشورې فاميلي ور سره نیسو مشورات انفرادي نیسو ور سره منګه درې ټایم هم درس لرو
تاسو مراجعین کوم کسان دی دیکی خو ټول نارینه دی
بله
دوی خپل مراجعه کوي که تاسو زه هغه سره کار
یا وه غری چې منګه د ساحه ټیم منګ تر علیږي او په دویم ها غری چې منګه د ساحه ټیم آگاهی ورکوي دی غوی د آگاهی نه متاثر کیږي منګ تر راځي ځکه چې آگاهی کې ازرار بیانېږي د منګ د شپخانی خدمات ورته وړاندې کیږي د منګ د شپخانی ادرس ورته ویل کیږي کوم شپخانه کې چې د بهبدی دی مطالعینو لپاره کوم وسایل منګ لرو کوم برنامه ورته لرو کوم پروګرامونه ورته لرو دا د منګه د آگاهی
مرکز کې رانشي او دلته ځان تداوی ونه کی په کور کې تاسو د تداوی امکانات لري چې هغه تداوی وکړي په کور کې
منګه دوه قسمه تداوی لرو یو تداوی په داخله شپخانه کې لرو یو تداوی بیرون دی شپخانه څخه لرو تداوی د شپخانه هم چې کوم پروګرام منګه دلته ورته وړاندې کوو همدارنګ هغه مریضان چې موږ سره یا په هم بیس کې یا په داخله منزل کې یا په کورو کې بستر دی وګورئ ته منګه مامدا پروګرامونه ولرې کو دې منګه د ساحي ټیم زی کارمند د اجتماعي پاکستان او اشناس پاکستان مشاور پاکستان ډاکټر مالش پاکستان وګورئ سره جلسات انفرادي ولاندې کوي دی وګورئ ته دوا ورکوي وګورئ سره خبرې کوي دی وګورئ فامیلو سره خبرې کوي احيانا د سې کې دیسې یو مریض موږ سره په 20 کې بستر ده شل ورځې ورسته وایي چې تاسو سره زما شپخانه ده شپ منګه بیا هغه مریض په شپخانه کې هم بستر کوي
پښ لته دا وینا د مرکز کې یو موتاد کله چې 15 سلوي خبرې دلته تیرې تاسو کوم برنامه غوي لري
چې کله مریض یو قصد کیږي موږ سره دغه مریض یو کال په فالو اپ یا په پروګرام دی تعقیب کوي اول درې میاشتې کې موږ یو مریض څلور وارې باید موږ په مرکز کې راسي کچې ته مرکز ته رانغی نو موږ زو دیغه کورته ځکه موږ سره ټول ادرس پروت دی موږ ساحي ټیم زی دیغه کورته دیغه کور نه پوښتنه کوي چې څنګه د صحت څنګه د وضعیت څنګه د پوښتنه ورزنه کوي په زمند دي کې کچې ته موږ ساحي ټیم هم ونه سوکړی د مشکلاتو په اساس باندې یا د پروګرام دی مریضانو د زیاتوالی له وجنه غته منګه بیا ټلیفون کو په ټلیفون پوښتنه کو په درې میاشت دوی می کې منګه مریض دی په میاشت کې دوه ځلې یعنی په 15 ورځو اول کې په 15 ورځو دوی می کې هم دغه درې قسمته یا درې برخه چې په لوه دې منګه په عملي کو او په شپږ میاشتو اخر کې منګه دې هغه څخه استفاده کو چې باید مریض منګه تیار اس یا منګه ورته ټلیفون کو یا منګه خپل ورسو
د خیرخانی د 50 بستریز روختون په اړه مول ډاکټر بریال احمد فضلی سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی تروزګان ولایت یو موتاد چې خپل نوم نه یادوي وایي چې د پولیسو په پوسټه کې لنورو موتادینو سره په نشو اخته سو چې لڅو کالو راهیسې نشه کوي د زیاتوي چې اوس یې مور او پلار ځینې په تکلیف دي او باور ور باندې نه کوي دا چې دای نور له کوم ستونزو سره مخ دی په دې اړه زموږ همکار شرافت الله شرافت ته د زړه خواله کړې ده
دا نه کی خبره ده چې یو وای زپلان کې پخته کړم چې ولکه یو ولا پخته کړی بل دغه په پوسټه کې نور یارم عملیان موږ به مرل وسر پښې به نستم ته و دم و دم سر دادې پسم در دې بل مرګ شه دې نه دی نه دغه ته ته نه من میږه د دې بس تکلیف ډیر په دغه دې کابو دو درې ساعته خو مشته ولکه نه شرکې کني چې بل نه عمل خو یو د دوی نه ګرد ورځ به پروت دغه به بله خدای دې مسلمان جنو وسات کچ شده کده غجر وین دا دواړه ونه دي بله خو یاره ناس مو جو و مو ورساله تر سره کښینو نه دي هر یو چې عملی راځي بالا دل سره ټولې رښینې نه دي ورته سودا مې ده چې پرېږده مجبور چې پرې نه ږدو د کلي د خوالته پرېږده ورور پلار ګرده لاولی چې راسه په ازاد نه دې خوښ عملی ده چا خوښ دی چې ولاکه په کلي پر کلله خوښ چې تېر بله خو د خو دروس چېره ده وای که یوه ورځه که دوې میاشت بیا درکړمه نه دي برای خونه که جن وس ولی راست را پتکلیپ دی. و بعد راست وری خوکوری ودان ندهی و بین ده نه اینکه چه پرکلش با و کمی پرداگا. بالا خو سارا وز مازگار زو مخسان برت زو کورتا. بیا سارا وز خو جی راست را پتکلیپ دی. تا ادی مسلمان جن وساتی لا عملی لا سپه عملی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه دا شه چې د کریمداد مور له خپل لور سره په کور کې ناستوي چې خلک د کریمداد جنازه کور ته راوړي. خو د کریمداد مور د دې پر ځای چې جنازه وګوري وایي زه پوهیږم چې زما زوی چا وژلې دی. له دې خبرې سره سم منډه کوي او له کوره وځي. دا چې د کریمداد قاتل څوک دی، د کریمداد مور چیرې روانه سوه او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
خاله، خاله گویی چه پرده او که جنازه کور ته راوړي. څه شی؟ جنازه؟
چه جنازه؟
آدی لالا می نوی
خوغه جا پا خیر خلاصه و لالا خود تو همی هچه کیده چه کابل تا تلالی دی
والا که پرده لریکا پرده لریکا
حاجی فرد
خوری الله دی دزنه سبر دردی دستازوی کریم داد دی خدای دی او بکی
وی خدای کور می خراب شو ما خود اگه یوزوی دلوز سه خوی بیچار کنده یما اینچه اصلا دشمنی درستم زما اصلا چه ملکی
حاجی سد زما رو چه وشه
نیم خبر پودری اندیوالانو یو ویل چه دا چو رزی که ده چه ناروغه و ما خامی پا کندوالا کشپا و یخ و جلای ده
زویه ما خو پر تا باید تون سال سپین کن مور دی چه تا پریسو دل
وی رو رکا وان رو سمان آری تا خود مرگ نوی کم سالم زوانی مرگی
نه نه از ما تو یخ ندی و جلی یو شیطان خستان و جلی دی باز دا قاتل می پیدا کن سای پیدنم تیدن سو پیدنم
موری دلالا قاتل می چوک دی
ماته می دخبر زی قاتل نمانم دی زباب دا اوز ورسن جوان سمر لانم
موری با داریگا با دی توفا چیر می دیمه
زسن چی دخبر زی قاتل پاقاس ورسن چی می کم
اے بڈائی دے موٹر لمے خیمے لے رشا
دے جی پریس دبا واجی چیز ماں سی راو واجا بچہ پتے بس ہوئی لے وے
ستا زوی خو ہیروینی وا دے نشو دل آسا مرشو
زے جی شپی جانما چیز ماں دے زوی قاتلی
دے ماں تو روسا پر ستا زوی پر سرگم ندے لی دلے
شیطان دا پر میو خو خلکو توقع چیز تا تر لحس لا جیوی یا تا نا پی جنی زے جی شپی جانما ماں زوی جو وجی راو واجا
کریمداد موری ولی دی دا سپنگیر آجی سب تر دیوانی ولی
دی دامی دا زوی قاتل دی دامی طول کورا دی را تباک نه زما دا سر سوری را تباک
دا زوی ما ندی واجلی تا ولی دا قپو ما تور پوری که
زتا جیش پیشنم تا یوازی زما دا زوی قاتل نیا خیطه وانا تا سوسا و نوزوانا نموجلی دی
دا تا تگری ولی کوری کوی تی سم پیشنی که نا
دا خود زبون دا اصلی مخت اصم ندی پیشندلی دا پس بین جامو که تول شیطان دی زمین خپل زی قتل دیر شم پیشندم تا ما تا دا وای چې دا هیروین وجه راوړې او زموږ وطن وجه دا خرابوي.
ولې تا ته چېرته د هیروینو دوکاندار ښکاري؟ غواړ چې هغه ساقیان را ونیسه چې پر عملیانو نشهیي مواد خرڅوي.
دا ټول د ده د لاسه همدار دی دی چې وطن ته زهر راوړې. زموږ بچیانو یې خرڅوي او بیا په دې ارامو پیسو اوسا ژوند کوي.
و شیطانې بوډۍ دا څه وایې؟ د څه شي زهر یادی؟
ته په دې سپینو جامو اواز کولو خلک غولوي. ستا د لاسه زموږ ګل غوندې ځوانان په نشو اخته شول.
و بوډۍ تا یو وخت زه لیدلی یم چې پر خلکو مې هیروین خرڅ کړي.
ته د هیروینو قاچاق بنې دا زهر چې زموږ وطن ته راوړې او بیا یې د نورو خلکو په لاس خرڅوې. دومره ډېرې پیسې دې له کومه کړي دي؟
خدای را کړې، ته د خدای په کارو کې امکان لري؟
زه چې څه پېژنم.
بوډۍ لرې شه، کنه مغزه به دې در باد باد کړم. ته څوک یې چې حاجي صاحب ته داسې خبرې کوې؟
ستا پلان مې ولاکه ګېري کې. زه مې د خپل زوی قاتل د پولیسو حوزې ته بیایم. دی د نشه یي موادو قاچاق بر دی.
ادې ته اوس حاجي صاحب پرېږده، راځه چې اول مړی خښ کړو. د داوی مخه دې چا نه ده نیولې؟
اے خلکو، تاسو غیرت لرئ؟ تاسو هم له ګوتې تړلې دي؟ تاسو هم ځان وطن هلي نه وایاست؟ وچن میزی
نو موږ څه وکړو؟ ته غواړې چې موږ هم ستا په شان لیونیان شو او د عزت خلک له ګریوان ونیسو؟
ته اوس دا قاتل د عزت سړی بولې. ستاسو اولادونه هره ورځ د داسه خلکو د لاسه مري او تاسو ورته ګورئ. که رښتیا نارینه یاست او غیرت لرئ، نو دا قاتل په ټپه نه وولئ.
راځه راځه خورې، هر څه په خدای وسپاره، خدای پاک به یې اجر درکړي.
زه مې څنګه د زوی قاتل روغ پرېږدم؟ وا خلکو، تاسو ولې دومره بې انصافه یاست؟ تاسو په عملیانو ملنډې وهئ، خو د قاچاقبرانو لاسونه وربچوئ او عزت یې کوئ. یو ورځ به ستاسو زامن هم زما د زوی په شان ووژل شي.
راځه خورې، په دې سړي دې زور نه رسېږي. خدای پاک ته یې پرېږده، خدای به حساب ورسره وکړي.
دا سړی قاتل دی، دا سړی وطن خراب دا سړی زموږ ځوانان را وژني، دا سړی ارام خور او قچت بر دی، دا سړی روغ مه پرېږدئ، په جبنو یې ولئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.